د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو مسافر وړونکي بس د پرونی حمله پړه اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. د ډلې په یو بیان کې چې پر خپل ټلګرام پڼه یې خپور کړی دا اعلان کړی. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو پرون وویل چې په دې چاودنه کې 8 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د امنیت قومندانې ویاند خالد زندران پر خپل ایکس پڼه لیکلی چې د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته او مخکې له هغه په کابل او ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جوماتونو او د استوګنې پر سیمو د تیرو حملو مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکایي اندریکا راټوټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د سازمان پر خپله ویب پاڼه دا خبر ورکړی او ویلی دی چې ښاغلی راټوټ د رامیز ال اکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی او په عین حال کې به د ملګرو ملتونو چارې تنظیموي. د امریکا حکومت له پاکستان غوښتي دي چې 15 زره هغه افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي چې ټاکل شوی امریکا ته وبلل شي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستانی چارواکو ته په یو لیک کې د دې افغانانو نومونه لیږلي چې امریکا ته د تګ پروسه روانه ده. که څه هم پاکستانی چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې هغه افغانان به ونه باسي چې له پاکستانه درېمګړي هیواد ته د تګ په پروګرامونو کې شامل دي. خو راپورونه وایي چې ډیری افغانانو چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ پروسه روانه ده، له دې ویرې چې پولیس به یې ونیسي ځانونه پټ کړي دي. دان ورځپاڼې پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویندوی جاناتان لیلی په قول راپور ورکړ چې دوی د دې افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او پرله پسې تماس لري. ازبکستان وایي په تاشکند کې د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو پر راتلونکي سرمشري زکه به افغانستان ګډون ونه کړي. د ازبکستان د ولسمشر د رسنیز دفتر رئیس شیرزاد اسدوف پر نو ویل د ایکو پر سرمشري زکه د افغانستان د ګډون لپاره د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو موافقه او د نړیوال ټولنې له لوري د افغانستان د حکومت رسمیت پیژندل پکار دي. ښاغلی اسدوف ټینګار وکړ چې افغانستان د ایکو غړی دی، خو د 2023 کال د اګست میاشتې د بدلون له کبله د ایکو په غونډو او فعالیتونو کې په موقتي ډول برخه نشي اخیستلی. د طالبانو د واکمنۍ دود څه باندې 2 کاله پوره شول، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې د نجونو او ښځو د حقونو په شان د خلکو لومړني حقونه نه وي ورکړل شوي، د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پرون د 14 ایالتونو له مشرانو سره له 2 ساعته خبرو وروسته کډوالو ته د نوي بودیجې او د مهاجرت د لاسختو پالیسیو پر سر سلا وکړه. ښاغلی شولز د غونډې په پای کې دا موافقه تاریخي شیبه وبلله او ویل د دوی ګډ هدف د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي دی. د جرمني چارواکو په وروستیو کې پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې چې له مخې له دې هواده د غیر قانوني کډوالو ایستل اسانه کوي. جرمني په اروپا کې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ډیر کډوال منلي دي. له ازادي رادیو خبرونه و چې و موریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. په باور چې اروپایي ټولنې له پاکستانه د راغلو افغان کډوالو د ملاتړ لپاره 6 میلیون یورو مرسته اعلان کړي. دا هغه کډوال دي چې هر څه په پاکستان کې پاتې شول.
حالت میں پیدائش سے ہوں، حالت میں ٹی ایم تیر کڑے ہوں، غیان ہوں کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا کور زائی میں پاتس ہوں ہر سا پاتس ہوں بس کارٹی راست رونی و کارٹی ایم سیری کئی.
د طالبانو حکومت او ایران موافقه کړې چې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ کچه به 10 میلیارد ډالر ته رسوي. دا کار څومره ممکن دی؟
بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډیر منفی دی. دا چې دوی وایي چې 10 میلیارد ته رسوو په بالقوه توګه دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې.
پر موسیقي د طالبانو د بندیزونو په اړه د کابل ښاریانو لغبرګونونو خبر شي او په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې د هرات د زلزله ځپلو کورنۍ یو شمیر ماشومان د زلزلې له ویرې ښوونځیو ته نه ځي.
د زلزلې له ورځې راهیسې یو هلک او یوه نجلۍ چې یو شپږ کلن او بل اته کلن دي ښوونځي ته نه ځي، ښوونځی یې پرېښی دی.
په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخه ته. اروپای ټولنې په افغانستان کې د زلزله ځپلو او له پاکستانه د راایستل شویو کډوالو د ملاتړ لپاره د 18 میلیون یورو مرسته اعلان کړي. اروپای ټولنې د روان میلادي کال په پیل کې هم افغانستان ته څه باندې 9 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې وه. د موضوع تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې واوري.
اروپایي اتحادیه پرون اعلان وکړ په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه دوام لري، افغانستان ته 18 میلیون یورو مرسته ورکوي چې له پاکستان څخه د راایستل شویو افغان کډوالو او نورو افغانانو اړتیاوې پرې پوره شي. د اروپایي اتحادیه د افغانستان د پلاوي مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیسو کې به 18 میلیونه د بشري مرستو سازمانونو ته چې په افغانستان کې کار کوي ورکړي، او یو میلیون نوری به هغو ته وسپاري چې په پاکستان کې کار کوي. دا نوی مرسته به په افغانستان کې په ځانګړي ډول د اکتوبر د میاشتې د هرات د زلزله ځپلو په شان خلکو د خوراکي موادو د کموالي د بحران له کمیدو سره مرسته وکوي، او همداراز به د سرپناه، روغتیا، تغذیه او اوبو په شان اړتیاوې پرې برابرې شي. د افغانستان نیمایي وګړي په نس ماړه دي. د اروپایي اتحادیه د افغانستان د پلاوي پر اساس د دې پیسو یوه برخه به د هغو افغان کډوالو پر ملاتړ ولګول شي چې له پاکستانه خپل هیواد ته ستنی شي. له پاکستان څخه اکثره استل شوي افغان کډوال وایي چې شتمنۍ او کاروبار ورڅخه پاتې شوی، او په افغانستان کې نه کور لري او نه د کاروبار امکانات شته. څو تنو راستنو شویو د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم عزیز الله ده. مستل تراغلی ده ده پینزه شپاش روزی که شده تراغلی شده. ده شپاش روزی که شده تراغلی و بس هیچ سی ده سر نپنا نلرو یو شی نلرو. بالا من ورس آریانو چی بوش کم خواته لاشد.
مانم شراب دین ده ده کراچی و سیدین که هم. کم سی کم سلر اشکال اکی که حالت ام پیدایش شده و حالت ام تیر هم تیر کرده و. غایان و کاروبار می کنه غایان می پاته سو و گورزای می پاته سو. هر سا پاته سو بس کارتی را سرونی و کارتی ام سیری که.
پاکستان د تیر اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې له خپلې خاورې 1,200,000 بې اسناده بهرني کډوال باسي. پاکستان دغو کډوالو ته چې کابو ټول یې افغانان دي یوه میاشت مهلت ورکړ چې د دغه هیواد له خاورې ووځي، کنه وبنیول شي او په زوره به وایستل شي. اروپایي اتحادیه پر دې سربېره سږ کال افغانستان ته 4.5 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې وه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته. ایران وای له طالبانو سره د اقتصادي ترانسپورتي او ترانزیتی همکاریو پر زیاتېدو خبرې کړې دي. د چارواکو ویلي چې دواړه خواوې هڅه کوي په خپل منځ کې راکړه ورکړه 10 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي، خو د اقتصادي چارو شنونکي په اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت نه ویني. اسمت څاروان د دې موضوع لپاره هم راسره دی او جزئیات راکوي.
طالب او ایرانی چارواکو په خپل منځ کې په کال کې 10 میلیارد ډالرو ته د سوداګرۍ راکړو ورکړو د زیاتولو په اړه خبرې وکړې. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استاسي محمد مهدی جوان مرد قصاب او د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نوریدین عزیزی پرون له یو بل سره په کتنه کې وویل د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اوسنۍ اندازه د قناعت وړ نه ده او باید زیاته شي. د دوی په وینا دواړه خواوې باید لازم اقدامات وکوي چې د دوو خواوو ترمنځ راکړه ورکړه په کال کې 10 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی او د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي وایي سره له دې چې حاضردم افغانستان تر بل هر هیواد له ایران سره زیاته راکړه ورکړه لري، خو د دوه خواو ترمنځ د سوداګرۍ ظرفیت دومره نه دی چې لس میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
دا غیر متوازن دی په دې معنی چې زموږ واردات د ایران څخه تر دوه میلیارد څخه زیات دي، اما زموږ صادرات هغوی ته شل دېرش میلیارد څخه نه زیاتیږي او بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډېر منفي دی. دا چې دوی وایي چې لس میلیارد ته رسوو په بالقوه توګه دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې اوس مهال ممکن نه دی، ځکه چې زموږ ټول تجارت په دنیا سره شاوخوا اووه میلیارد ډالر.
عزیزی وویل کانونه، کرنه او ترانزیت هغه برخې دي چې د دواړو هیوادونو د همکاریو د زیاتېدو امکانات پکې زیات دي. د وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیاتې طبیعي سرچینې لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوي له ایراني چارواکو سره د چابهار بندر له لارې د افغاني مالونو د صادراتو او وارداتو د زیاتېدو او په صادراتو او وارداتو کې د اسانتیاو په ډېرېدو خبرې کړې دي. سره لدی چې ایران او په افغانستان کې واکمن طالبان د هلمند اوبو پر سر ستونزې لري، خو داسې ښکاري چې د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته په ترانزیت کې نویو محدودیتونو طالب چارواکي اړیستلي چې ایران ته مخ واړوي. ذبیح الله مجاهد ویلي دواړو خواوو د افغانستان له لارې ایران له ازبکستان سره په نښلولو او تر واخان دهلیز یا کوریدور پورې د ریل لارې په غځولو هم سلا کړې ده. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې غواړي چې د افغانستان له لارې له چین سره وصل شي. د ذبیح الله مجاهد په وینا د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوي د تهران د سفر په لړ کې له ایراني چارواکو سره تر کندهاره د ریل لارې پر جوړېدو هم موافقه کړې ده. ایران له خپلې پولې تر هرات شاره د ریل لارې پر غځولو له څو کلونو راهیسې کار کوي. ټاکل شوی دی چې دا پټلۍ ژر د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسول شي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. په کندز ولایت کې یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل دفترونه بند کړي دي. په دې ولایت کې د رسنیو مسؤلان او کارکوونکي وایي له سیاسي تحولاتو مخکې په دې ولایت کې 15 خصوصي رسنیو فعالیت درلود چې په دې شمیر کې سیمه ایزې راډیوګانې، تلویزیونونه او چاپي رسنۍ شاملې وې.
په کندز کې یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په یاد ولایت کې د یو شمیر سیمه ایزو رسنیو مدیر مسؤلان او کارکوونکي وایي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په کندز کې 15 سیمه ایزو راډیوګانو، 4 خصوصي تلویزیونونو او 6 چاپي رسنیو فعالیت درلود، خو په وروستیو 2 کلونو کې په دغه ولایت کې 14 سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل رسنیز فعالیتونه بند کړي دي. په کندز کې د خاور په نوم د یو خصوصي تلویزیون مسؤل اکمل رحماني ازادۍ راډیو ته وویل
اعلانات او بعضې پروژې وې چې موږ خپل مصارف پوره کړو، اوس هغه شیان نشته. لکه خلکو کاروبار په ټپه ولاړ ده، نو هغه به اعلان ته شی ور، اوس هغه لګښتونه چې په موږ حساب شوي دي تقریبا 10-11 لکه روپۍ دي، او په فعلاً شرایط کې خو 11 زره موږ سره نه بود کېږي، نو 11 لکه به لکه مې ورکوي. د له امله موږ ځانونه نیول یا بنن قلفورته
په یاد ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان وایي پخوا دوی د یو شمیر دفترونو تعلیمي پروګرامونه، د ښځو او ماشومانو د حقونو اړوند برنامې او د ټولګټو پروژو اعلانونه خپرول او له همدې لارې خپل لګښتونه پوره کول، خو اوس هغه ملاتړ کوونکي دفترونه نشته دي. په نوموړي ولایت کې د راډیو کو هندش په نوم د یوې خصوصي راډیو کارکوونکی احسان الله منګل وایي
مخې د رسنیو وضعیت ډیر ښه و، نو په دې اخیرو کلونو کې نو یو څه وضعیتونه د مخکې په سیر باندې نه دي، نو یو څه ضعیفه شوي دي. کارمندان چې و پخان به مو کارمندان زیات درلودل، هر یو ماشینه درلودل، فعلاً کارمندان نو ډیر کم شوي دي او ماشینه هم دوی نه لري.
په دغه ولایت کې د راډیو شبنم په نوم د یوې بلې خصوصي راډیو مدیر مسول شهبان هم ورته خبره کوي.
خاص ما از تمام نهادا و همچنان مسئولین
موږ له حکومت او رسنیو له ملاتړ کوونکو بنسټونو غوښتنه کوو چې له سیمه ایزو رسنیو سره همکاري وکړي تر څو موږ په دوامداره توګه خپل نشرات جاري وساتو، ځکه اوس مهال سیمه ایزې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ
په کندز کې د شمال پونم دی وی چاپی رسنۍ د امتیاز سختن اسلام الدین صاحب زاده وای نه یوازې دا چې سیمایز رسنوی خپل فعالیتونه بند کړي بلکې پر رسنوی محدودیتونه هم زیات شوې دي.
اما جواز خدا لغوه کردیم بنابایی که
د مالی امکاناتو نشتوالی له امله موږ د خپل رسنۍ جواز لغوه کړ. کارکوونکو ته مو ځواب ورکړ او دفتر مو تړلو، ځکه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شو. نور موږ کې دا توان نه و چې اخبار چاپ کړو. پر حکومت غږ کوو چې د رسنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي.
خو له دې وړاندې په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل ویلي وو که د طالبانو سرپرست حکومت د سیمیزو رسنیو وضعیت ته پاملرنه ونه کړي، ښایي په شمال ختیځ زون کې پاتې فعاله رسنۍ هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل رسنیز فعالیتونه بند کړي. ومو غوښتل په دې اړه د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د چارواکو نظر هم راواخلو. خو اړوند چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي په ښاري موټرو کې د موسیقۍ پر غږولو د لګېدلې بندیز په اړه بېلابېلې تجربې لري. یو شمیر ښاریان وایي په ځینو چک پوینټونو یا د تلاشۍ په پوستو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کسان د موټرو سیډیګان او د موسیقۍ ټایپونه ماتوي، خو ځینې نور بیا وایي چې په ځینو پوستو کې په دې اړه جدي پاملرنه نه کیږي او خلک پر موسیقۍ بندیز له پامه غورځولی دی. فریدې سیال په دې اړه د راپور چمتو کړی.
د کابل ښار یو ټکسي چلوونکی نور الله وایي سره له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د موسیقۍ له غږولو او اورېدلو منع شوی، خو د ستړیا د کمولو لپاره په موټر کې موسیقي غږوي. هغه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ځواکونو سره خپل تجربه ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما موټر یو یا دوه ځله چک شوی و. د امر بالمعروف پولیسو زما موټر ودروه او ویې ویل تاسو په دې ټایپ کې څه اورئ؟ موسیقي آنات. ما وویل چې زه دیني مطالب اورم. هغه څه ونه ویل. دوی یې نه ګوري چې راشي ټایپ یا راډیو چالان کړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو لخوا د سي ډي او نورو موسیقۍ ټایپونو د ماتولو شاهد و. هغه وایي
یو ځل مې ولیدل چې د امر بالمعروف ځواکونو په موټرو کې سي ډي ماتې کړې، ټوټه ټوټه یې کړې او پر ځمکه یې وغورځولې.
په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکی یعقوب وایي چې له دې بندیز سره سره بیا هم خلک دغه امر ته پام نه کوي.
په همدې وخت کې په ښار او بازار کې خلک موسیقي اوري. زه نن په موټر کې وم او موسیقي چالانه وه. له چک پوینټ تیر شوم، هغوی ما ته څه ونه ویل.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د شنبه په ورځ په یو خبره کړې لمی کې ویلي چې موټر چلوونکي باید په خپلو موټرو کې موسیقي ونغږوي. په دغې لمی کې ویل شوي دي چې یاد وزارت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د سپارښتنې د عملي کولو په موخه چک پوینټونه جوړ کړي څو په موټرونو کې خلک موسیقي ونغږوي. په لمی کې اوس هم موټر چلوونکو ته امر شوی دی چې له حجاب او محرم پرته ښځې ونه لېږدوي. طالبان موسیقي حرام ګڼي او پخای د خوښیو په محفلونو کې د موسیقي اورېدل او غږول منع کړي وو او د دوی کسانو په ځینو ولایتونو کې د موسیقي وسایل ویجاړ کړي او د هنرمندانو په ځورولو تورن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي او وایي په خپل ورځني ژوند او په ځانګړي ډول د خوښیو په محفلو کې د موسیقي اورېدل د دوی اساسي حق دی چې طالبان ورته پام نه کوي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د موسیقۍ پر اورېدو بندیز لګولی و او د روان کال په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې د دغه وزارت محتسبانو په بدخشان کې له موټر څخه لسګونه کسټونه، میموري کارتونه او فلشونه راټول کړي دي. طالبانو هغه مهال ویلي و چې خلکو دغه وسایل موټرو کې د موسیقۍ اورېدلو لپاره کارول. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنۍ سره ډېر محدودیتونه وضع کړل چې په ډېر مواردو کې افغانان له خپل ازادۍ او بنسټیزو حقونو بې برخې کړل.
له خبرونو ور اخوا
اوس بیا هم فرید سیال ته وښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه کوي.
د رسنیو د څاروې ادارې د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې شاوخوا 200 افغان خبريالان چې په دغه هیواد کې میشتي له دې هیواده ونه پاسي. د خبره د ایشورر پریس په هغه راپور کې شوې ده چې میل آنلاین برېټانوي ورسپاڼې خبر کړی دی. په مطلب کې راغلي دي چې دغه خبريالان وقته د طالبانو له سنیدو او له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته پاکستان ته تللې دي. وړاندې لولو چې د بیپولي خبريالانو سازمان د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې اسلام آباد په روسیو کې له یو میاشتنی ضرب الاجل وروسته د 1.5 میلیون افغان کډوالو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. د دغه سازمان د اعلامیې له مخې چې مرکزي دفتر یې په پاریس کې دی، یو شمېر دغه خبریالان د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، بې دلیله نیول کیږي او د خپلو کورونو د خاوندانو تر فشار لاندې دي. د میل آنلاین په مطلب کې راغلي په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 270,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شته چې له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کاوه. ځینو دغو کډوالو ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمیشنرۍ سره ځکه نوم لیکنه نه ده کړې چې دوی فکر نه کاوه چې په دومره لنډ وخت کې له پاکستانه د وتلو امر به ورته وشي. ډیپلوماټ مجلې د یوې مقالې په سرلیک کې لیکي لویدیز کولای شي د منځنۍ آسیا له لارې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. خبرونه وړاندې لیکي تیره میاشت او لږ مخکې له دې چې په افغانستان کې سخت ژمی پیل شي، د دې هیواد لویدیځ څو بې ساري وژونکو زلزلې ولړزوه چې له امله یې تر 2000 ډېر کسان وژل شول. دې پیښې د دې هیواد په ګو یو بل اضافي بار جوړ کړ چېرته چې 50% خلک په فقر کې ژوند کوي. د مجلې په ټوکا روپۍ ټولنې یو ملګرو ملتونو په چټکۍ سره عمل وکړ او د دغه زلزله ځپلو سره یې لازمې مرستې وکړې، خو افغانستان اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. ډیپلوماټ لیکي د افغانستان له ثبات سره د لیوالتیا سربیره له دغه هیواد سره بشري مرستې مخ په کمېدو دي. سخت بندیزونه هغه بشري ناورین لا پسې زیاتوي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري. مجله وړاندې لیکي اکثره لویدیځو حکومتونو چې له افغانستانه په زرګونو کیلومتره لرې پراته دي، دا مهمه مسله چې څنګه د طالبانو له حکومت سره تعامل لري ځنډولې ده. خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه ازبکستان او ترکمنستان چې د دې هیواد له پیښو په مستقیم ډول اغیزمن دي، د همدې حقیقت پر بنسټ یې له طالبانو سره دوه اړخیزې اړیکې ټینګې کړې دي. د ډیپلوماټ په وینا دا د ګاونډیو او لویدیځو په ګټه ده چې د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره د تاوتریخوالي د خپرېدو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لوپولو ورخوا د توریزم د مخنیوي او د بنسټیزو ستونزو د هواري او د بشري حقونو د هغې ډلې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه خبرې وکړي. خو په تېرو دوو کلونو کې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو او نجونو په ګډون د بشري حقونو رعایت او همدارنګه د ټول شموله حکومت جوړښت رامنځته کول له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دي.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د هرات یو شمیر اوسیدونکي وایي ماشومان یې له وروستیو زلزلو وروسته د ویرې له کبله ښوونځیو ته له تلو ډارېږي. د رواني ناروغیو د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو په اړه د نړیوالو سازمانونو له راپور سره سره د هرات د اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې برخه کې ماشومانو ته د رواني درملنې هیڅ خدمات نه دي وړاندې شوي. پاین حال کې یو شمیر زلزله ځپلی وای چې په لری پرتو سیمو کې مرستې نه دی ورسېدلې.
د هرات یو شمیر اوسیدونکو وای چې د زلزلې د ویرې له امله ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د هرات اوسیدونکو او د دوو ماشومانو پلار محمد وای چې لور او زوی د وروستیو زلزلو له امله سخت ځپل شوي چې ښوونځي ته له تګ څخه هم ویره لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د زلزلې له ورځې راهیسې یو هلک او یو نجلۍ چې یو شپږ کلن او بلاته کلن دي ښوونځي ته نه ځي. ورځ یا شپې زلزله کېږي، خو دوه ورځو راهیسې زلزله نه ده شوې. دوی ویرېږي او ښوونځي ته نه ځي، ښوونځی یې پرېښی دی.
هغه دا هم وویل چې په زلزله کې د کور د ویجاړېدو له امله دوی اوس هم تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي او د خپلو ماشومانو د ټپونو د درملنې لپاره یې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. د هرات ښوونځیو یو ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې له وروستیو زلزلو وروسته په ښوونځیو کې د زده کوونکو حاضري د پام وړ کمه شوې ده.
هغه وایي
زه د یو ښوونځي استاد یم. زه هره ورځ وینم له هغې ورځې چې ښوونځي پیل شوي تقریبا دوشنبه وه چې څومره عقرب و چې ښوونځي پیل شول، خو ولې زده کوونکي ډېر کم ټولګیو ته راځي؟ ممکن درې یا څلور زده کوونکي چې نهایت و یا اته تراشي، ځکه چې پر دوی ډېر منفي اغېز کړی دی او دغه راز د دوی پر کورنیو هم اغېز کړی دی.
خو مرسته کوونکو مؤسسو وخت په وخت په خپلو راپورونو او اعلامیو کې د هرات زلزله ځپلو ته د رواني روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکړی دی. د دې ډلې څخه د روغتیا نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دوی روغتیایي ټیمونه د هرات د زلزلې 2851 قربانیو ته د صدماتو په څانګه کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. د زلزلې ویره نه یوازې په هرات کې د ځینو ماشومانو بلکې د یو شمېر لویانو په ذهنونو کې هم ځای لري. د هرات د اینچل ولسوالۍ د نوآباد کلي اوسېدونکی رحیم بخش وایي د دې سیمې ډېری خلک په رواني ناروغیو اخته دي. هغه دا ادعام کوي چې د طالبانو له حکومت او بنسټونو څخه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
شاوخوا 90% خلک سرګردان دي. له زلزلې څخه د وختو زیانونو له امله په رواني ناروغیو اخته دي. د خلکو کورونه نړېدلي دي. دا سیمه له 500 تر 600 کاله مخکې جوړه شوې وه. ټول کورونه یې نړېدلي دي. هغه کورونه چې نړېدلي نه دي هم د ګټې اخیستنې وړ نه دي. موږ بهرنیو مرسته کوونکو مؤسسو او اسلامي امارات څخه لرې پاتې شوي یو. هېچا موږ سره مرسته نه ده کړې او نه هم چا زموږ پوښتنه کړې ده.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش د کمیسیون ویان احمدالله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو هغه مخکې ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي. بلخوا په افغانستان کې د خوراکي توکو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د څانګې مشرې هیس یو ویلي د یاد سازمان په ایکس پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې په هرات کې د زلزلې له لومړۍ ورځې څخه یې د مرستو رسول پیل کړي. هیس یو ویلي ده هم وویل چې ډبلیو ایف پی خلکو سره د لا نورو مرستو لپاره 23 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري. نوموړی د خپلو خبرو په یو برخه کې ویلي
موږ پلان لرو چې په اوو میاشتو کې د خوراکي توکو په برخه کې له 120,000 کسانو سره مرسته وکړو او د هغوی ژوند جوړ کړو، خو د دې کار لپاره 23 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. زرګونه افغان کورنۍ اساسي ملاتړ ته اړتیا لري.
د هرات یو شمېر زلزله ځپلي ماشومان د زلزلې له ویرې ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د نتګ خبره داسې مهال کوي چې په دغه ولایت کې د 1402 تعلیمي کال وروستۍ میاشتې تیریږي. کلونه وړاندې په همدې وخت کې زده کوونکي د کلنۍ ازموینې لپاره چمتووالی نیولی و.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته. په دې لږ روغ جوړ بس او دغه پاکستان چې کوم کارونه شروع کړي دي د اوس د پاره د افغانانو سره دا څه سو د بشر دوست څه سو ول دا چې ناری او هلي په افغانستان کې به کوم مشکل نه پیښته او بیا بشری حقوق او د بشری حقوق دا څه کوي دا څه کوي دا اوس ول دا نه معلومه یي. ته ګور پاکستان د افغانانو سره دومره ظلمونه کوي چې د هازه په څونه ظلم راړي بیا شتمنی ګرځي وسایل نه ورسره پرېږدي روپۍ نه ورسره پرېږدي دا به کوم قانون د کوم یواد قانون د دوی د افغانانو سره کوي د افغانانو سره دوی ولې دونه شاش د بشري حقوق ولا څه سول د نور نړیوال څه سول چې دا ورته وایي راهسته واستي خو سید چې وطن ته راوستوي نو تاسو د شتمنۍ ولې ګرځوي د مالونه ولې ګرځوي د دوی سره دونه ظلمونه ولې کوي خو مسلمانان د غونډي وادونه سره خو سید چې د وطن راستوي خپل وطن ته دراسي افغانان خو دې ټول الله خپل وطن ته په خیر سره راولي الله دې وطن جوړ کړي منګل دوی نو د غشت نړیوالو څخه چې دغه سیونه کې د پاکستان ته دا وایي د دونه ظلمونه مکوې د خلکو سره دا ولې
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. شیخ زاهد ایم له هلمند نه آزاد څخه. زما له نظره د یو انسان دپاره که هغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروري دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې، دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ بې خوشحاله وي، ژوند بې خوشحاله وي، ناخوالې به نه وي. چې په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعداد د ښځو به نه راځي چې مېړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېر وي خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي. او چې دغسې وسي چې مثلا زوی ته ښځه کوي پلار مرکه پلانۍ لور لرې نه لیدلې لور برکه بس نو لور خو ما نه دلیدلې هغه دانه دلیدلې دغه جریان چې دی دا ډېر د دې څه ناوړه پېښې هم راځي، نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه ښه نه وي. مینالله التوفیق.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو مسافر وړونکي بس د پرونی حمله پړه اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. د ډلې په یو بیان کې چې پر خپل ټلګرام پړای خپور کړی دا اعلان کړی. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو پرون وویل چې په دې چاودنه کې اووه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکایي اندریکا راټوټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د سازمان پر خپل ویب پاڼه د خبر ورکړی او ویلي دی چې ښاغلی راټوټ د رامز الاکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی او په عین حال کې د ملګرو ملتونو چارې به هم تنظیموي. د امریکا حکومت له پاکستان غوښتي دي چې 15,000 هغه افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي چې ټاکل شوی امریکا ته وبلل شي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستانی چارواکو ته په یو لیک کې د دې افغانانو نومونه لیږلي چې امریکا ته د تګ پروسه روانه ده. د نن ورځ پاڼې پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویان له قوله راپور ورکړ چې دوی د دې افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره نږدې او پرله پسې تماس لري. ازبکستان وایي په تاشکند کې د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو پر راتلونکي سرمشریزه کې به افغانستان ګډون ونه کړي. د ازبکستان د ولسمشر د رسنیز دفتر رئیس شیرزاد اسدوف پرون وویل د ایکو په سرمشریزه کې د افغانستان د ګډون لپاره د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو موافقه او د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د حکومت رسمیت پیژندل پکار دي. د طالبانو د واکمنۍ دوه څه باندې دوه کاله پوره شول، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. او د جرمني صدر اعظم اولف شولز پرون د 14 ایالتونو له مشرانو سره له 2 ساعته خبرو وروسته کډوالو ته د نوې بودیجې او د مهاجرت د لا سختو پالیسیو پر سرسله وکړه. ښاغلی شولز د غونډې په پای کې دا موافقت تاریخي شیبه وبلله او وی ویل د دوی ګډ هدف د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي دی. جرمني په اروپا کې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ډیر کډوال منلی دی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمونو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستون جو سره مخ دی
خپل د ژوند خپل دراتون کې پاره ور سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار ته دی کې پړ غړنی وای یعنی چې زه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظه یو سم خبره نه وی نو دی ول چې ما لاین دې سره د خپل خواهشات له کابل دا رقم یو لوبه وکولای.
چې عمر د واده له وخت څخه لک پخیږي، آیا دا مناسبه ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو؟
داسې تصمیم خدای مکونه نیست چې د خلکو د خبرو لپاره سې خپل راتلونکی ژوند برباد کړو، پښیمانه اوسېږو او بل اخره بیا هغه داسې پښیمانۍ اوسېږي چې هېڅ مو لاسته نه شي او هېڅ هم ونهشي کولی چې بدلې کړو.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا موکړي. درنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې یو شمېر کورنۍ سره لیدې چې خپلې لونه د بیلابیلو عواملو له وجې په مناسب وخت کې نه ودوي بیا چې په ما خبره عمر لږ زیات شي بیرته امدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یو 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله چې مور پلار مړ شول د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړي شو. لامدی عملی واده و نکړ، خو اوس یې ورونه د خپل پلار په کور کې د یوې کوټې کرایه ورنه اخلي.
زمانه که مادرم پدرم فوت کرد، ما دو تا برادرش.
کله چې مور او پلار مې مړه شول، زما دوه ورونه کور کې و. ټول مسؤلیت زما له غاړې شو. دولتي دنده مې وه، د دوی ټول لګښت مې ورکوه. خو نن چې عمر راباندې تیر دی، ورونه مې راته وایي چې ته باید د دې کوټې کرایه چې په کې ژوند کوې راکړې، او دا کور موږ ته له پلار څخه پاتې دی. ډېره خفه شم او له ځان سره وایم چې ما خپل ژوند د دوی لپاره قربان کړ، اوس یې پاداش دا دی.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی د خپلو هغو دوستانو پاک له غږېږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ ته ډېره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل چې مثلا ځوان یا پیغله ده هغه تصمیم ونیسي، کورنۍ تصمیم نیسي. او ډېری زما د اوس هم داسې دوستان ساس سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی دی، یعنی په هغه موسم کې چې دوی ډېر رویباران درلودل، خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې، اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی. او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسند وي، هر څوک انتخابولی نسي د خپل لور لپاره، او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا څرخي. یو تعداد کورنۍ مثلا په ډیری په کورنیو کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټون کې هغه پیغله وي، یا مثلا هغه په یو مسه کې کار کوي یا په یو بل نهاد کې کار کوي، یا مثلا خیاطي لري یا ګلدوزي لري یا غالۍ وړي. د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي، د دوی روزګار هغه چرخ خراب نه سي، خپل اولاد په وخت سره کوزه کړي او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کړي. او ځینې وخت هم ځینې نور مسایلو ته دوی مثلا زیاتره خدي سي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي، او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې بولي. نو دغه لپاره ډېری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسي نیولی چې خپل لور وخت سره کوزه کړي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې، یعنی د هغو هغه همسنو سال کسانه چې وی حتی ودونه کړي، خپل د اولادو خاوندان خو دی دي، حتی د مسیانو خاوندان چې وی دي، خپل لورګانې حتی ورکړي دي، خو د دوی همزول لا تر اوسه هم بې سرنوشته ناستې دي.
بله، که دا راته وایي چې ځوندي بیا په کورونو کې څه رقم وي، هغه په ځوانۍ کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ ته لري، تر اخره د پلار کور ماسې قدر عزت ورکوي کنه، اوس بیا په څه رقم وضعیت کې دي؟ تاسو دوستانې چې تاسو پاک له یادونه وکړه،
کور عزت او هر څه چې وي د مور پلار تر ژوند پورې. نو به هغه وخت ورونه دي، کورېرونه دي، کورېندار دي، دوی په بېلابېلو نومونو او تانو دوی ته مثلا یادون کېږي. ډېر زیات زحمت کلی، ډېر زیات بوجونه به یې د ژوند کش کړي وي، خو کله چې مثلا ده زړېږي نو به هغه وخت هېڅ تازش نه ورکوي، او د فوټبال توپ په څېر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې بیا له رواني اړخه عاطفي اړخ نه دغه انجونې څومره صدمه ویني؟
بېله شکه یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کړي، کوشش وکړي، خپل د ژوند هغه د ځواني ټول مصرف کړي، او بالاخره کله چې دوی زړېږي طبعا دوی چې مثلا له هغه بېلابېل نومونو تانو سره مخ کېږي، نو دوی رواني لحاظه هم ډېره کلکه، روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني، او همیشه په فکرونو خپل تیر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولی چې دوی تصمیم ونیسي، او همیشه دوی په افسوس کې بیا ژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید د ته یو مناسب کور وټاکل سي، او دا واده سي چې کوم مشکلات چې موږ تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې ورسره مخ نسي؟
یعنی د واده لپاره د یو هلک او یوې نجلۍ لپاره له درویشت څخه تر پنځه ویشتو پورې، نهایتا تر اته ویشتو پورې ډېر یو ښه دوره ده چې دوی مثلا مشترک ژوند پیل کړي یو له بل سره. نو یعنی په کم عمر کې خپلې لورګانې ورکوي، چې هغه هم ورته مثلا بیا هغه نجونې په کور ته چې ځي یا هلته هم له چالش او ستونزو سره مخ کېږي. په پنځه ویشت کلو په ترڅ کې چې وي دوی ښه کولی شي چې د کور هغه چارې هم په ښه شکل سره سمبال کال کې ته رسیدګي وکولای شي.
هغه کورنۍ او تبا څول روڅه دوی امدا وسم خپل لونه په کور کې کینوي، امغه مشکلات موږ او تاسو یاد کړتیا په کور کې دا کار کې کوم بل څوک دې کار نسته، یا دې سارا کار کې یا ګټیاله ده کنه، دا هسي کورنۍ ته څول غوړی.
کورنۍ څه خبر ده چې خپل اولاد له سرنوشت سره د لوب نه کوي، د نن په اړه د فکر نه کوي، دغه درآمد ته د سترګې نه نیسي. که زیات مثلا دوی ته درآمد او عواید ډېر مهم وي، بیا د ورته وهي څخه پس کله کار کوي هم یو سهم یو فیصدي مونږ ته راکړه چې دا زمونږ د ژوند څرخ وچرخېږي. خو لطفا د خپل اولاد له ژوند او راتلونکي سره د لوب نه کوي، ځکه هغه دوی ته نن مثلا ژوند کار کولی شي، سبا هغه له لاسو پښو نه غورځېږي. ډېره سخت وي، بهتره او ښه لار به یې همدا وي چې مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره، د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره، د هغه عمر ژوند د هغې ځواني د خپل بېجایه خواهشاتو لپاره نه وقف کوي، یعنی هغه خپله لور د نه قرباني کوي.
ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي، هغه که خپل پلار او ورور هم وي، خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده. کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي. ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
موږ ډېر کله لیدلي اورېدلي او وینو یې عیني شاهدان پاتې شوي د دې چې هغه نجونې چې پر کور پاتې شي یا واده ونه کړي یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټاکي، نو بیا د کورنۍ نور غړي ورسره تاوتریخوالی کوي، ناوړه چلند کوي، پیغور ورکوي، د یو بار په سترګو ورته ګوري او د کورنۍ د اوږو بار یې ګڼي. دوی ته هم دغه د کمترۍ احساس ورکول کېږي او دغه احساس تقریبا ټولو کورنیو کې ورکول کېږي. موږ چې لیدلې داسې کورنۍ ډېرې لږ پیدا کېږي، استثنا ډېره کمه ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوږو بار نه سي. ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي، پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نه سي کولای، ته د ژوند ګډ ملګری نه سي ټاکلی. په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده. هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډه ملګرتیا ونه کړي، مګر دغې ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سن واوړي سین لږ بالا سي، نو دوی ژوند هم دوی ته داسې وي، دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته، او هم نور داسې فکر کوي چې دوی ژوند موږ ته بار دی، موږ د اوږو بار دی. داسې یو احساس هم داسې نجونو ته پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کوي چې دا نجونې پر موږ بار دی، دا د ټولنې د کورنۍ د اوږې بار دی.
دا څومره منفي عواقب لري؟
رواني لحاظ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي، ډیپریشن ته رسي، ځکه موږ وینو هم دلته په افغان ټولنه کې د کوم ارواپوهان چې مو اورېدلي دوی وایي چې د دې ټولنې دغه نیمایي قشر د ډېر سخت رواني حالات سره ژوند کوي. په ځانګړې توګه بیا دغه قشر چې د کمی په احساس اخته سي، دا په رواني لحاظ ډېر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تېروي. دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یو ورځ تر بلې ورته سخت وي، او هیڅ دغسې رواني او ذهني چینلونه هم نشته چې دوی ته لږ تر لږه د اطمینان او ډاډ سبب سي. نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخته شکنجه چې تېروي. دوی په رواني لحاظ د ډېرو سختو ترخو تجربو څخه تېرېږي. دوی رواني علاج ته اړتیا لري. تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه چې د دغسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره، او حق هم لري چې انسان مجرد پاتې شي. دا انتخاب خوښه یو بشري اصل دی، خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري، لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته. په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد یې خراب وي، تر ټولو لومړی دغسې ښځې په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ، ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه شو. او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده، هېڅ یو ښځه مثلا خپلسری نه ده، نه د دندې انتخاب کولی شي، نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي، نو څو اړخیزه رواني فشار زغمي.
بله پیاوش میر کورنیو که زین اتا دی کورنی پلار اتا ورونه بد چلن کوی تاسو په نظر چې یو نارینه یاستی د نارینه او دا کار څنګه دی؟
ډېر نامناسب دی، ډېر غیر بشری دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لونو سره، مګر ځینو کورنیو کې چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لونې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري، نو د دوی دخوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوو کې حتمن یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګالولو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، د دوی ملامتول په دوی باندې فشار راوړل، دا خو تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینه ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي. د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای سي چې هر مسله د دې ټولنې د لور او د خور په واک کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي، نو د کچیرې دغه کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي، یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري، د حق پالنې د احساس سره سر خلاصۍ د نارینه وو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی سي. خو دا چې د لویس نرواکي کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکۍ دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي، یو یو څوک پازابوي احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، یې فکر کوي دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکړم چې ولې واده نه دی کړی، یا ولې مثلا یو څوک د ژوند د ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولای شي یو څوک وټاکي. هلته هم محدودیتونه نارینه ایښي چې ته نه سې کولای شي یو څوک وټاکي، ته نه سې کولای د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده له اړخه ورته جوړېږي. نو سر خلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډیر اړین ده د لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري، کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم ورباندې تیر کړي، بل ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې عقله څه وایې؟
کامل اندازه چې دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه یې کومه ګټه وټه ونه لري، ښځه لوست کړي، مکتب ویلې، پوهنتون ویلې، نو په دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلي، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نه شکوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي. اول خو د لرې سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کړي یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤول هم بېرته نارینه کېدلی سي، او دلته بیا دوی دي چې دغه مسلې ته باید متوجه سي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري، او دوی تل تر تله نسي کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوندو کې یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده ده، نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
کله بیا بی ځایه دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلی د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی بلاخره د واده عمر ورنه تیر شي. مریم هوتک وایي چې که دې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو په خپله نجونې پکې ګرامې نه دي خو له بده مرغه بې ګناه ځورول کیږي.
افغانستان کې یو سلسله مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو لږ مشکلات له دې نه راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځي چې باید یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راجګېږي د هغه خبره کې یا پلار وایي چې بله فلاني سره زما دنده کېږي یا دا داسې فلاني یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه یا دا داسې وله هغه خلکو سره مونږ ټیټ دي مونږ تر هغو لوړ یو. دغه مسائل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دي یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا دا داسې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېښته نه کېږي خواهشات ډېرېږي لوړېږي. دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې نه. هلته اوسنی شرایطو کې د افغانستان حالاتو ته وګورو یو خواخو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي لګښتونه ډېر کوي مثلا ولور ډېر کېدي نور د واده مصارفو په الک باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده نو دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخه نه کړي چې هغه د واده وکوي او د واده له دغه کثافه مصارفو نه دې چاره وویستلی شي.
کله چې یوه نجلۍ د پلار په کور پاتې کېږي هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي. دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي هغوی چې یو څه تر ډېره عمره پورې د کار په کور پاتې شي چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره ټاکي دا پوښتي ولا ولې دې واده نه ده کړی ولې واده نه کوي. یو خبره پیدا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم واوسېږي ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې په یو کار کې کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدی شي ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه شي. مثلا یا د پلانې لور په کور پاتې ده یا څوک نه کوي یا کوم عیب لري خامخا دا کوم عیب لري چې څوک نه کوي. دغه ډول مسلې دې بحث ګرځېږي چې پېغلې ته رواني ستونزې پیدا شي. یا مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را وزیدل او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل دا دې بحث ګرځېږي چې خپله ورېندار یوه مشکل ګرځي کې انترور لپاره ولا دا کور ناست دی او دا ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري او دا ډوډۍ خوره ده که چېرې هغه په خاصتا داسې یوه مېرمن واوسي که داسې یو پېغله واوسېږي چې هغه کاروباري مېرمنه نه یې هغې تحصیل نه یې کړی یا هغه لاسته راوړنه ونه لري نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي چې دا په خپله یو لویه ستونزه ده او ستونزې د یوې پېغلې له مورې ډېرې هم زیاتوي. کېدی شي هغه په خپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ده ولې واده یې نه ده کړی.
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي واده یې نه وي کړی د چار چاپېره خلکو چلند له دې سره باید څه رقم وي؟
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده که پېغله ده او که ځوان ده دوی په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي. ښایي هغې پېغله چې واده نه ده کړی هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه وي پیدا کړی چې دا مطمئن اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارامه اوسېدی شي او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري له هغه نفر سره یې پوره کېدی شي. ښایي هغه ذهنن نه وي اماده او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده. هغه شل کلنه ده هغه دېرش کلنه ده هغه څلوېښت کلنه ده ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه ذهنن نه وي اماده د واده لپاره. کېدی شي هغه داسې یو ستونزه ولري چې نه غواړي له یو چا سره یې شریکې کړي یا نه غواړي لپاره یې واده وکوي. هر څوک باید خپل ژوند ته متوجه اوسي. ضرور نه دي چې څوک دما یا د یو بل چا د ژوند په اړه باندې تحقیق وکړي. باید خلک هغه ډول الفاظو نه استفاده ونه کړي چې د یو چا د خفګان باعث ګرځېږي د یو چا د ناراحتۍ سبب ګرځېږي مداخله ونه کړي د یو چا په ژوند کې. یا مثلا هغوی دې ته مجبور نه کړي چې باید یو څوک د مجبورې ورځې د دې لپاره د خلکو له خبرو ځان خلاص کړي د دې لپاره چې د یو بل چا خوښه پوره کړي، د بل لپاره واده وکړي، نه د ځان لپاره. زه وایم راځئ د افغانستان خلکو ته دغه وینا ده چې پرېږدي، د په ژوند کې مداخله مه کوئ، واده کوي نه یې کوي، زر یې کوي وروسته یې کوي، دا ما پورې اړه نه لري. دا د یو چا خپل شخصي کار دی، د ژوند دی. زه ولې مداخله وکړم او زه ولې باید یو څوک دې ته مجبوره کړم یا داسې الفاظ ورته وکاروم چې هغوی پرې ناراحته شي، او یا یې مجبوره کړم داسې ورته سیم چې خدای مه کړه هغوی سره خپل اخ کې ظلم وکړي، د ما د خبرو له امله او د خپل چا لپاره یو غلط انتخاب وکړي. د دې خاطر چې دې زما یا د ټولنې د خبرو نه ځان خلاص کړي.
بله، په آخر کې یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدا اوس عمرونه زیات شوي، ودونه یې نه دي کړي، دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي، ځان خفانه کړي، خپل ژوند ته دوام ورکړي، او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي.
که چېرې دوی د خپل خوښې وړ شخص ولري، انتخاب ولري، بهتره ده چې واده وکړي. په دوم قدم کې کوم شاعت خلک یې خبروي، مثلا خلک خبرې کوي، خلک پر چا پسې خبرې کوي، خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي، نو بهتره ده چې هغه منفي خبرې چې خلک یې وایي چې موږ په اړه باندې غوږوهنې کوي، بهتره ده چې نادیده یې ونیسي، خپل ژوند د نورو د غوږوهنو د نورو د منفي افکارو لپاره خراب نه کړو. بهتره ده چې خپل تصمیم د خپل ځوان په اړه باندې پخپله ونیسو، ځکه تر ما هیڅوک هم بهتر نه پوهېږي چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولی شي. دا ځای یم چې زه پوهېږم کوم څه د ما لپاره، کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي. یعنې تر ما زیات د ما ضروریات څوک نه شي حس کولی، او په دې نه پوهېږي چې د ما ضروریات څه دي، د ما خواهشات څه دي. په دې سره ول یو زه غواړم پاینده کې ولرم. بهتره دغه ده چې خپل تصمیم پخپله ونیسو، د خلکو خبرو پسې ونه ګرځېږو، او داسې
سلامت درن دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزو حل شینی منړی خبرونه پای ته رسو. دا خبرونه د میرمنو پلاس ترولونو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422141 شپږ سوه یو. تر بیا خو وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
د دې کام د زړه درمان چرته ده، سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته ده، سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته ده، چرته ده د کام د زړه درمان چرته ده، سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته ده، سر چیت نظار کی بغت سنگ چر جنازو کې قتل عام شوکنا، ظلم د جماعت په درو بام شوکنا، جبر مپ دین دنیا د قام شوکنا، تاسو زری اختیا ویلو توان چرته دې، تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دې، چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې، سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دې، او سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دې.
تاریخ نخی ورکی کری کنا تاسو تای خفلی درنی سپکی کری کنا هر خوا تای کرکی 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 کری کنا راولای پیر رو خان و باچا خان چرت دی تاسو کی پختو چرت ایمان چرت دی چرت دے دا کام دزڑ درمان چرت دے سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے او سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے